د ظلمونو لامله په نشو راغلی دی.
مردان کې مکور او بس دشمنیم شولا ادم پکې مړی وکړه او بس به لاړو کراچۍ له چې کراچۍ له لاړو بس ترونه بره من ظلمونه منمونه کول کنه په مور به من ظلمونه کول په مونږ به من ظلمونه کول بس بازار ته لاړم خو ډېر مې هواغه سوخ په سرګټو کې مې وال نه لګېدنه بیا ته په نیته شولا رسا خزم غریب جاری و مورم جاری و ما چیزی پدرون رد لم ما کور تا زم اوالو مور سن خبری و لبه میگه تویم بغلو لورکا اگه اتراتا که وی بای روان تختی کنه.
وحید الله وی ده نیشی پیدا کولو لپاری ده هری وسیلی کار اخسته ده.
یه بس یو کار را نده پاتی بس بتا تسویلیم اغلا ممکلی پا زورم هم اغسی شوکی ممکلی داکی ممکلی هر رکم کار می بل میش تره پر اخپوخ پونی بلیش تره اغسطی می ایتی پوشلی
پا روختون که پرات کسان وی کلی چی زرتنگ شی نو ده زانونو او ده نور و ملگرو ده پام غلط اولو لپارا سندری وی
سندری خودی ماسپتانه دنن رستیو. آب از دست ورود که وند مخبل جور، بازگاه دخبل زرگان پخ کرده تاو. زکش دنی می نویی کسان پیرش داده پا سوچ که پرایتی. نبازگاه غزلو دکی نه سوچی غلطشی. پدی مخبل کرا ولی کی نه مخبل سوچی نه غلطشی. داوست دنی می کسان لغیدی. داموس پدی مخبل کی منزان سخ خوشاله.
ټول په دې هیله دي چې په روغتون کې به له نیشو خلاصیږي او بیرته به خپل عادي ژوند ته ګرځي.
بس زما خو دغه کسب دی د اګلکارۍ به زه خو د باګرام کې کابل کې دا ټیکې اخلم پخپله او کاروبار کومه ځان سره نور کسان لګومه.
پردې مې دا دي چې بس خډرې اورېمه شکر الحمدلله ورکوټوالي نه خډرې اورې رجاکم ګاړې به سره دغه ویم چې بس ګاړې چلوم.
دوی په هغو کسانو غږ کوي چې نن سبا په نیشو اخته دي او له امله یې د ژوند ډېرې سختې شپې ورځې تېرې روی چې راشي او روغتون کې خپل درملنه وکړي او له روغ ځوانانو غواړي چې په نیشه له اختان دیوالانو جلا شي ځکه چې دوی ټول د همدغه دیوالانو له لاسه په نیشو روغدي شوي دي.
نور
هغه کسان ته چې دغسې په دغې مرض باندې اخته وي ستا هغه ګوري څه ورته څه پیغام لري؟
دا پیغام لرم چې دغه ځای مې لیدلی د تداوی نه پوه شي ژوند دې جوړېږي دغلته ادرس ورته وربه کو چې راشي
نو خدای پاک داسې ټول نشیان د دغه محفلون نه وساتي. هر یو ورور چې د زورته دا خواست کوم چې کله لاړ شي هغه زاړه یاران دوستان پرېدوئ هغه محفلونه پرېږدئ نو تاسو به انشاءالله بالکل په نشې نه راوړئ. خپل مونځ او دسته خیال وکئ. خپل د مور او پلار قدر عزت کوئ.
ډاکټر اجمل چې په یاد روغتون کې کار کوي وایي په تیرو دریو کالو کې یې د سلګونو کسانو درملنه کړې او نن سبا د ټولنې د عادي وګړو په څیر ژوند کوي.
په هره میاشت کې موږ شل مریضان الا دېرش مریضان تداوی کړي دي چې څه د داخل بستر مریضان دي او څه کورنۍ تداوی کې موږ سره هم بستر شوي دي مریضان. نو په اوسط ډول کې او په سلګونو مریضان موږ دلته تداوی کړي دي. د افغانستان د مختلفو ولایتونو نه موږ مریضان دلته تداوی کړي دي. د قندار نه مریضان راغلي دي، د هلمند نه راغلي دي، د کاپیسا نه راغلي دي، د هرات نه راغلي دي. موږ سره مریضان د مزار مریض موږ سره دلته بستر شوی دی، د لغمان، د ننګرهار، د کندوز مریضان موږ سره راغلي لی دی بستر شوی دی.
هغه وای اوس هم په روغتون کې د دیرشو په شاوخوا کې ناروغان لري چې ورته درملنه او نورې اسانتیاوې برابرې دي.
اولینه پروسه دا ده چې کله پرزن د 15 وخته مونږ کوي دی ته دغه د مشوره دی سیستم جوړیږي. پرزن سار کې د دې وزټ کې ګروپی شکل باندې مشوره ورکول. نور پروګرامونه زمنګ دلته د سپورت پروګرامونه دی. پرزن والیبال مریضان کوي، لمبا د پرزن دی مریضان ته لمبا ورکول کی او زیاتره دواګانې دلته موږ سره موجود دي. مشکل نشته چې 15 ورځې د تیرول نو وروسته مریض رخصتی کی.
ډاکټر اجمل وای روختونی وړوکه او مراجعین زیات دي چې د روختون د غټولو لپاره یې اړوندو ادارو ته خپل شکایتونه رسولي او هله کوي چې ستونزې زر حل شي.
زم کافی زیاده د بستر تعداد چې زمنګ شل بستر ده دا ځان له کونډ شپخانه نه ده. موږ پیلند اته په شاوخوا کې منتظرین لرو.
د کونډ عام روختي رئیس ډاکټر اسد الله فضلی هم منی چې روختونی شل بستریز دی خو دوی ته په هر میاشت کې له دیرشو نیولې تر 500 پورې په نیشه یي توکو روغدي کسان مراجعه کوي چې د عام روغتیا وزارت ورته د یاد روغتون د 50 بستر کولو ژمنه کړي او کېدای شي چې د روان لمریز کال په پای او یا هم د راتلونکي کال په لومړیو میاشتو کې پرې کار پیل شي. خلک وایي که څه هم چې پخوا په افغانستان کې په هیروینو روږدي کسان نه ول، خو کله چې په هیواد کې جنګونه پیل شول او افغانان نورو هیوادونو او په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته مهاجر شول، نو د کارونو د نشتوالي او په جنګونو کې د کورنیو د غړو له لاسه ورکولو له غمه او د نورو ستونزو په سبب په بیلابیلو نیشو اخته شول، او اوس د هیواد د پلازمینې په ګډون په ګڼو ښارونو کې په پوډرو روږدي افراد لیدل کېږي. که چیرته افغان دولت په وطن کې دننه د نشه یي توکو د تولید او کاروبار مخه ونه نیسي او د روږدو کسانو درملنه ونه کړي، نو کېدای شي چې په راتلونکو کلونو کې د روزګار د نشتوالي په وجه نور ډیر ځوانان په نشه یي توکو مبتلا شي چې بیا به یې مخه نیول ډیر مشکل وي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا.
ګوریدونکو سلام، دا ځل خل انتخاباتو څخه سمجه بسوګي واده جوړ شو. ټوله دنیا په کې اخته ده، خو لا هم پایله نه معلومیږي. د خبرونې په پیل کې مو د کاندید خان دوران خان د لومړي معاون له دوهم معاون سره مرکه کړې ده. دا دی وای اوري.
تر هر څه لومړی د تیر کوچنی نیکمرغه اختر مبارکي درته وایم، او بیا هیله کوم چې ځان د ګوړی اچار خبرونې اوریدونکو ته وروپیژنې.
مننه. زه خوري ګلولی د کاندید خان دوران خان د لومړي معاون دوهم معاون یم.
څه ګمان کوي چې ولې په انتخابات کې بریالي نه شوي؟
زموږ ټیم چې په حقیقت کې یو عدالت خوا، ازادۍ او آرامۍ ته معتقد ټیم دی، له دې امله بریالی نه سو چې رایې خلاص وي. یعنی دغه ټیم ته اچول سوي رایې من د بل چا په ګټه وشمارل سوي. و
دا کار امکان لري؟
هو، ولې نه لري؟
ته ډاډه یې چې ولس د تاسو ټیم ته هم رایې اچولې ده؟
هو، په پوره ډاډ سره ویلای سم چې دا کار سوی دی، خو متاسفانه چې زموږ ټیم ناکام کړی شو.
له دغه خبرو به تیر شو او دې ته به راشو. کچېرې د تاسو ټیم بریالی شوی وای، کوم کارونه به کړي وو؟
ډېر زیات کارونه به مو کړي وو. مثلا خلکو ته به مو کورونه جوړ کړي وو، کارونه به مو ورته پیدا کړي وو، ارزاني به مو ورته راوستلې وه، او داسې نور ډېر کارونه.
کورونه به مو چیرته جوړ کړي وو؟ اوس خو زیاتره ځایونه لا مخکې چول شوي دي.
اوس هم لږو ډېرې دولتي ځمکې لکه پارکونه، الادیرې او عسکري فرقې شته، هغه مو په خلکو ویشلې.
تاسو چارواکي په کوم ځایونو کې کورونه جوړول؟ مقصد مې د تاسو د ټیم چارواکي دي.
مونږ دلته کورونه نه جوړول ځکه چې مونږ خپلې کورنۍ بهر ته ایستلې. د مونږ د ټیم یو لوی امتیاز هم دا دی چې په هیواد کې د ځان لپاره هیڅ هم نه غوښتل او د هیواد هر څه په هیوادوالو ویشل.
د بهرني سیاست په برخه کې مو څه کول؟
د بهرني سیاست په برخه کې بیا په خپله د خان دوران خان څخه پوښتنه وکړه. ته یوازې داخلي سیاست معلوم دی.
نو که تاسو کامیاب شوي وی، کورنۍ مو له بهر ته ایستلې؟
ځکه چې دلته په هیواد کې لازم سهولتونه نشته. مثلا معیاري طبي اسانتیاوي، معیاري زده کړې او معیاري امنیتي شرایط.
خو دغه شرایط به تاسو برابر کړي وو؟
برابر اول مو، خو در هغه چې برابرېدل زموږ اولادونه غټېدل او کورنۍ مو هم ناروغي کېدلې، نو زه کوم باید ایستلې وای.
اوس چې ناکام شوی په څه ډول به ژوند کوی؟
اوس مو د همدغې کاندیدۍ او انتخاباتي مبارزې له امله ځانونو ته سیاسي کیسونه جوړ کړي دي. که مو قسمت وو له خیره سره ډېر ژر به په کوم اروپایي امریکایي هیواد کې قبول سو.
د ښځو په برخه کې مو څه ډول نظر درلود؟
د ښځو په برخه کې مو ډېر ښه نظر درلود.
مثلا څه ډول؟
مثلا که کامیاب شوي وو نو دوه درې نور ودونه مو هم کول، او په دې ډول مو د مجردي ستونزه چې یو ملي ستونزه او غټ ناورین دی ختموله.
مقصد مې د ښځو ودونه نه، بلکې د هغوی حقونه و.
پوسوم هغوی ته مخې جامې، طلایي ګاڼې، غټ غټ پرمختللي موبایلونه او نور اړین شیان اخیستل او حقونه مو پوره کول. کنه
د ښځو او نجونو د زده کړو په برخه کې څه نظر لرئ؟
ښه نظر لرو. که بریالي سوي وای نو خام خام و لباس واد انجون سر ودونه کول.
او رسته پختنه می داده
مهربانی
چی که ده تاسی تیم انتخابات گتلی وای ده اقتصاد پا برخه که به مود سکری و
ده اقتصاد پا برخه که مو هم ستر ستر پولانونه در لودل. مثلا ده بانکونو دالری اثار مو به عرط انتقال وای.
په دې برخه کې په تمام صاحب د اوریدونکو پوښتنو ته ځواب ورکوي چې اوریدلې لګټې خالی نه دي.
هو اورو پوښتنه دی وکړه.
لومړی خو سلامونه تاسو ته وړاندې کوم، بیا نو په تمام صاحب نه پوښتنه کوم چې په یوې ګړۍ مین شوی یم.
نو دا تا څه زړه دی چې په کومه بوډۍ مین شې؟
په تمام صاحب اوس دې ته حیران یم چې دغه جړۍ به په څه ډول تر اخره وپېژنم.
دا څه وایې والکه، تر اخره یې څنګه وپېژنې؟ اعصاب دې خراب دي که په ځای دي؟
او شکر دی روغ او جوړ یم. دا خبره ځکه کوم چې د جړۍ څېره تغییر کوي. باور وکړه چې دا څو میاشتې ورپسې یم، که به اوس هم پوهېږم چې څه ډول څېره یې ده.
پوه نه شوم والکه، چې مطلب دې څه دی؟
مطلب یې دا دی چې لومړی ځل مې چې ولیدله نو تور ویښتان، تورې سترګې، اوږده باڼه او ګڼې تورې وروځې وې. خو چې یوه اونۍ وروسته مې ولیده نو ویښتان یې ژېړ، سترګې یې شنې، باڼه یې کاږه او وروځې یې نرۍ وې.
ښه
په لومړي ځل یې د نجونو جامې اغوستې وې، خو دا بل ځل یې بیا د هلکانو جامې په تن وې. هره ورځ به مې چې له لرې لیدله نو ګمان به مې کاوه چې کوم هلک به وي، خو ایله یوه اونۍ وروسته مې وپېژندله چې هماغه ده.
دا خو نو ولا په رښتیا هم د حیرانۍ او خفګان خبره ده چې دومره ژر ژر دومره ډېر توپیر کوي.
په تمام صاحب په وروستي ځل مې چې ولیدله نو په نورو توپیرونو برسېره نري بریتونه یې هم درلودل. نو اوس حیران پاتې یم چې څه ډول یې وپېژنم، که لارښوونه راته وکړي.
والله نو چې خبره داسې ده، اوس به یې حتما فرانسوي ګیره هم پرې ایښي وي، ځکه چې بل کوم موډ سټایل خو پاتې نه دی. ځوانه په زړه د صبر غټه تیږه کېږده او ترې تېر سه. د مینې لپاره کار نه ورکوي، یوازې که تحقیق پرې کوي نو کېدای سي چې کوچ ترې وباسې. په مخه دې ښه.
ځان را وپېژنې او پوښتنه وکړي.
سلام، له پوتامون صاحب نه دا یوه پوښتنه کوم چې د پوهه څه وخت او چېرته تمامه کړې ده، که معلومات راکړي.
پوتامون صاحب پوښتنه خو دې واورېده؟
هو وامې اورېده، خورې پوهه خو مې دغه د تلویزیونونو او راډیوګانو په بحثونو کې تمامه کړې ده، او له همدې امله مې دغه د پوتمام لقب وګټه. له ما پرته عقل تمام هم سته، خو هغه په صاحب نظرانو کې دی. نه درخیم، په مخه دې ښه.
ځان را وپېژنې او پوښتنه دې وکړي.
خانمیر یما، له پوتمام نه دا پوښتنه کوله چې د رشوت په معامله کې د اخیستونکو ګټه ډېره ده او که د رشوت ورکوونکي.
سمه ده، په تمام صاحب پوښتنه واورېده، په منډه به ځواب درکړي. په تمام صاحب، په تمام صاحب، چې دا په تمام صاحب څه شو؟ په تمام صاحب،
دا راغلمه، وبخښئ لږیسته تېر سوی وم. چا څه پوښتنه وکړه؟
هو خانمیر پوښتنه وکړه چې په رشوت اخیستلو کې د رشوت خور ګټه ډېره ده که د رشوت ورکوونکي.
خانمیره بچو، ښه پوښتنه دې کړې ده. کور دې آباد او زوی دې لوی. د رشوت اخیستلو په معامله کې د رشوت اخیستونکي او رشوت ورکوونکي ګټه له خیره سره مساوي ده، ځکه یو ته پیسې لاسته ورځي او د بل کار خلاصیږي، خو اصلي ګټه د دلال ده، هغه چې نه کار خلاصوي او نه پیسې ورکوي او په مفته پیسې اخلي. او اوس د حکومتونو کار هم ټول په دلالانو ولاړ دی، یعنی چې د حکومت ټول کارونه د دلالۍ له مخې وړاندې ځي. په مخه دې ښه بچو.
پرختیا چې په تمام سابیه کنه بل چا دې سوال دغه سې جواب نشو ورکوله.
جنې نور نو تلیفونونه بند ک چې زه او عقل تمام په یو تلویزیون کې باسته غوښتل سوی هلته زما او لا عقل تمام سره مقابله لرم بس کنه.
اوس مو دغه صاحب نظر له حاله خبرو چې د حالاتو له بدلون سره سم بدلون کوي.
نن خو دې په باس کې د لال پسې ډېرې توندې خبرې وکړې، دومره ښه نه ده، لږ احتیاط کوه.
ولې خبره نه؟
نه پسېش
د لال رایې کمې سوي دي، ناکامېږي، نو ځکه مې ښې بڼې کې ترې وایستلې.
خواشه جنو، زه خو وایم چې لږ احتیاط کوه.
مه پسې ګرځه، له ناکامه خو هېڅ مه وېرېږه، همدغه یو باس مې ولایت ته رسوي، غمی کامیابه دی.
څه کوې؟ چیرته ځې؟
دا ځل د لال رایې ډېرې سوي دي، ټلویزیوني باس ته یې غوښته یم، ځم چې هغه تېر ځل خبرې مې جبیره کړمه.
هغه به څنګه جبیره کړې؟ سمې کنځاوې دې ورته وکړې.
د ما یې چل زده دی ښځې، ډېر په اسانۍ سره یې جبیره کوم.
د ما دې نه منله، کنه څومره مې درته ویلې چې دومره تند مه ځه.
پرېږه سوه نو، مه پسې ګرځه. برالا یا وایم چې غبی تقلب کړی دی، صندوقونه یې ډک کړي دي. لال چې موږ ټولو ګمان کاوه چې تقلب به یې کړی وي، هغه دی پاک راووت.
او وروره، غمی تقلب نه دی کړی، د لال د تقلب همدغه تا په همدغه میشه ایدي ورکړې ده. لال سراسر تقلب دی.
بد مه کوه احمقه.
د احمق غږ راغی، لیک د له خولې سره پام کوه.
پام دې وي چې بیا دې له خولې د لال په باب یوه خبر هم وانه وړم. کنه
کنه څه به وکړې؟
کنه په دا خېټه به در وخېژم
احمقهودرې چې زه دې سم ګرم نه
کړم.
دا ولې وسړیه؟ تا دې څه وکړل؟
په بل ډول مې دغه بل ځل کنځاوې نه شوه جبیره کولی ښځې. زه خو وایم چې ملت ته باید رجوع شوی وای، د خلکو له رایو باید دفاع وشي. موږ نشو کولای او دا امکان هم نه لري چې د خلکو له رایو سره دې په دومره بېباکانه ډول برخورد وشي، ځکه چې خلکو د خپلو رایو د استعمال پر وخت لویه قرباني ورکړې ده او باید یو هر اړخیز اقدام وشي او نړیوالو اساساتونو ته په دې شبو کې متوجه اوسو او له یو نوي اوډ سره د سبا په لور ودانګو.
نن خو دې باس ډېر ګونګو، په هېڅ خبره دې زه پوه نه سوم چې څه وایه. ښه نه ده رایو ته احترام او داسې نورې که جوجې دې ویلې دا ولې؟
ځکه چې دواړه کاندیدان سره یو ځای سوي دي وښځي او غواړي چې یو ګډ حکومت جوړ کړي. له دې امله مجبوره وم چې دغه ډول ګډ وټ بحث وکړم.
زه ښه سو چې سره یو ځای شول.
ګوره وښځي، ځم چې لږ ویده سم، په سر مې ډېر درد دی.
وای بیا سر وران سوي دي.
ښځي، دغه موبایل مې ګول کړه، چیرته پټ کېده او کمی کوم تلویزیون او یا رادیو والا او پوښتنه کوله، ورته ووایه چې د تداوی لپاره هند ته تللی دی.
دا خبرونه ما ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و عبدالله سمدی، عبدالرحمن صادق سپینغر، حیا وریاخیل او ستاره امینی. کله موږ سره اړیکه نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو ته دي: کابل 401، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج ما